پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې ساعت خبری مجله کې چې زه اجمل تورمانی د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو وړاندې کوم د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی شئ. په دوهم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی، خو تر هر څه د مخه نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په غونډه کې ونتوانېده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستن نوی ماموریت تمدید کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو چارو د سوری پر لارو چارو او ځینې نورو مسایلو خبرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوروو او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چین او متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید په اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي کمربندې یوې لارې یادونه ونشي، نو دا هیواد به اړوند پریکړې لیک ویتو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونرسېدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برېټانیا، روسیه او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا نه رایه ورنکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تیره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل. ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدار سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانیغزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په اړه خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیې ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوي وې لغوه کړې. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي عملیاتو په مهال وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قرباني د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د روان میلادي کال له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وجل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلي ترامپ زیاته کړه چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار شي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره هم داسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا جګړه نه غواړي، خو د بل هر هیواد پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. کولس مشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنه تر اوسه نه ده پیل شوې. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومه تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سوریه کې د اتکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. اردوغان مخکې له درې اړخیزې پنځمې سرمشریزې له ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره جلا جلا غونډې درلودې. درې واړو مشرانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په اړه چې د یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز دی بحث او خبرې وکړې. دوی په سیمه کې د تر ټولو ناوړه بشري بحران د مخنیوي ژمنه وکړه او د کړکیچ په کمولو سلا شول. تیر کال روسیا او ترکیه د خوندي سیمې په اړه یو موافقه کړې وه چې پر ادلب د حکومت د یرغل مخه نیسي. انقره په سیمه کې دولس څارونکي پوستې لري چې د سیمې د خوندي کولو چارې انتصاري. خو له دې هم ویریږي چې د سوریې ځواکونه به چې د روسیې له هوایي ملاتړه برخمند د ادلب پر لوري مخته لاړ شي. په ادلب کې له پراخو شخړو سره د دې ډېر احتمال شته چې ډېر کډوال به ترکیې ته چې په اوس وخت کې د 3,600,000 کډوالو کوربنه ده او وتختی.
د ازادي رادیو د قدر منوریدونکو تاسو کوم خبرونه واوریدل؟ د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې د کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي.
البته در قسمت استخدامای ما تبعیض قومی وجود داره، تبعیض زبانی وجود داره، مداخله های بیرونی وجود داره و ضعف مدیریتی ما هم وجود داره.
خو د کمیسیون د دارالانشا رئیس بیا دا څرګندونه رد کړې دي. په خوست کې شمیر خلک بیلابیلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري.
میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضا ده چې میګ د فرادې سره کوم سہولت جوړ کو، کلینیک نه جوړ کو او مکتبونه فعال کو.
په بهرنیو موضوعات کې بوابرې چې د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوزي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د عملو په وړاندې خبرګون خودلو ته تیاری نیسي. دغه شان د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ملتیا مو کړی دوستانو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي. مولانا عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې وویل چې که دغه ډول سیاسي قومي او ژبنۍ لاسوهنې بند نشي نو بدې پایلې به ولري. ښاغلی عبدالله دغه شان د انتخاباتي مرکزونو په اړه هم څرګندونې وکړې. خو دا چې دا څرګندونې څه وي زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دا اوس د کابل سټوډیو راسره دی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ښاغلی اکرام خره خلاص که مهرباني وکړي په دې اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
ډیره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې خبرې وکړې او په ځانګړي ډول د بندو مرکزونو په اړه باندې وویل چې کوم لیست چې دوی ته امنیتي ځواکونو د بندو مرکزونو په اړه امنیتي بنسټونو ورکړې د پوینا باندې دغه لیست خیالي لیست دی او د تطبیق وړ نه دی. دی وایي چې باید امنیتي بنسټونه دوی ته نهایی او سم لیست ورکړي. مولانا عبدالله وی چې 401 مرکزونو راپور دوی ته ورکړ شوی چې دا په ټول افغانستان کې بند وي. همداشان 415 مرکزونه به وي چې تر لوړ امنیتي تهدید لاندې وي. همداشان 909 مرکزونه به تر ټیټ امنیتي تهدید لاندې وي او 3,308 مرکزونه دا مسؤون یاد شوی دي چې دا به د انتخاباتو په ورځ باندې خلاص وي. خو مولانا عبدالله وی چې دغه لیست چې دوی ته ورکړ شوی دا دروغجن لیست دی ځکه د پوینا باندې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوس، ننګرهار، غزنی او کونړ هغه ولایتونه د یاد کړی چې دوی ته د بندو مرکزونو په دغه ولایتونو کې د بندو مرکزونو کوم راپور نه دی ورکړ شوی. په داسې حال کې چې مولانا عبدالله وایي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته دي او په دغه شکل باندې چې امنیتي ځواکونه وایي چې دلته ټول مرکزونه خلاص وي دا ناممکنه ده. دی وایي چې کندهار ولایت کې 15 مرکزونه د تړلو راپور ورکړ شوی. په داسې حال کې چې د وینا باندې په دې ولایت کې امنیتی ستونزې ډېرې دي. همداشان د فرا پاړه باندې مولانا عبدالله ویل چې یوولس مرکزونه بالته تړلې وي, خو د په وینا باندې چې په فرا کې حتی دا د خبره ده چې دولتي محکمه موجوده نه ده. د فرا د پورچمن ولسوالۍ یادونه خاغلی عبدالله وکړه چې پورچمن ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې همدا اوس پکې عملاً جنگ روان دی, خو امنیتی ځواکونو راپور ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به مرکزونه خلاص وي.
همی 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند, این مراکز ما در اکتداد ولایاتی است که از دین منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست, در این دروغ این هفته است که ما در حضور نیروهای امنیتی گفتم مثلا در قندهار برای ما 5 مرکز, اون روز 4 مرکز بود, دیروز 5 مرکز مسدود گزارش دادن. الان که شما میفهمیم کجا مشکل زیاد است, مثلا در روزگان, زابل و هلمند, نیمروز, در اینجا برای ما مرکز مسدود هیچ گزارش نشده. پکتیا, پکتیکا, خوست, ننگرهار, کنرا, لوگر, غزنی, در این قسمت ها مرکز مسدود برای ما گزارش نشده.
خاغلی عبدالله دا هم وی تورمان صاحب چې په دغه کمیسون کې غیر قانوني استخدام هم روان دی, دا وی چې د استخدام په مسله کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل سیاسي مداخلې دي, قومي او ژبنۍ مداخلې دي, حتی نوموړي ویل چې بهرنۍ مداخلې هم شته, او یو څه د مدیریتي کمزوري هم په دغه ځای کې موجوده ده. ځینې نورې سرګندونې د ټکنالوژۍ په برخه کې وکړي چې د په انتخاباتو کې د ټکنالوژي استعمال چې د بایومټریک دستګاوي چې دی پخوانی ستونزې اوس حل شوي, خو د په وینا باندې لا هم د عکس د تفکیک په برخه کې ستونزه شته, یعنی دغه بایومټریک دستګاګان لا هم د عکس تفکیک نشي کولای. خو دی وایي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې ټول رائے چې کله سرور ته جمع کیږي دلته به دوباره به لیدل کیږي تر څو د تقلب مخنیوي وکړي. دغه سرګندونې وي
ډیره ډیره مننه ښاغلی اکرم. قدرمنو اوریدونکو, و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشتر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخلې روانې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ له ښاغلي عبدالله سره سر نه خوروي او دا خبرې رد کړې دي. زموږ همکار امید ظهیر مل چې له ښاغلي ننګ سره یې شیبه مخکې خبرې کړې دي, د همدغې مرکې جزئیات را سره شریکوي. ښاغلی ظهیر مل, خره اغلاس کراته وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رنشا رئیس د ښاغلي عبدالله د سرګندونو په اړه څه وویل؟
سلام تاسو ته ترمان سه باوریدونکو ته, ما د خغلی ننګ سره پر دریو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. لومړی د مراکزو په اړه باندې و چې په افغانستان کې د 2019 ولسمشر ټاکلو لپاره بل اخر په څومره مراکزو کې انتخابات شونې دي. د هغه ورسته شمیرې وی چې 15303 هغه مرکزونه دي چې جی بي اس لاره نه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وسیله په نخښه شوې دي, او دوی غوښتل په دغه ټولو مراکزو کې انتخابات وکړي. خو هغه لیست چې دوی سره د امنیتي ځواکونو لخوا شریک شوې ده, په دوی کې 401 شتاسې مرکزونه ورخودل شوې دي چې تر تهدید لاندې دی او نکې چې په دغه کې ټاکنې وشي. بل مهم بحث د ټاکنو د مراکزو په اړه کې د سیاسي لاسوهنو په اړه باندې, او دا سندېخني موجود وي چې ګنې شاید د یو شمیر کسانو لخوا په یو شمیر سیمو کې چې هلته ډیر نفوذ ولري یا په یو شمیر سیمو کې نور نفوذ ولري شي سلیقوي چلند وشي او مراکز بند شي. خغلی ننګ دې پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار یوازې د 15303 مراکزو ته د موادو, توکو او د مدیریت برخه سمبالول دي, باقي د امنیتي وضعیت او نور مسائل په کورنیو چارو وزارت او امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې اړوند لري, دوی پورې دغه مسأله تړلې نه ده. خو هغه څه چې اندېښنه ده پر دې باندې دغه خی چې شاید په یو شمیر مراکزو کې لکه څنګه چې د وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمشنر خغلی عبدالله ویلي د لیست کارواله دی چې په دې اړه باندې خلکو ته اندېښنې راپورته کړي. زما بل بحث له خغلی ننګ سره په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې و چې دا ځل څومره کسان په ټاکنو کې د ګډون مشروعیت ترلاسه کولای شي, په معنا باندې چې هغه قانوني شرایط دوی د پاره پلاس کې اوسي چې پټاکونو کې ګډون وکړي. د خغلی ننګ د ارقام او شمیرو لمخې 9.6 میلیون وګړي په افغانستان کې هغه کسان دي چې په تذکیرو باندې سټیکر لګیدلې دي, د دوی نوملار یا فیرس چې دی هغه تثبیت دی, د دوی په ویب سایت کې هم شته او دوی شریک کړي هم دي. د کسان کولای شي چې پټاکونو کې ګډون وکړي. خو بل پښتنه چې البته مال دوی نه وکړي چې څومره کسان د فهرست نه د ورستي هغه تصفیه پر اساس باندې چوتوی وته د اصطلاح کاری حذف شوی دی. د خغلی ننګ جواب چې سلور لکه یا سلور سو زره کسان د ورستی نوملړ پر اساس باندې چوتوی کله تصفیه کاری وکړه دغه کسان دوی لری کړل زی دوی دوزلی سټیکر وهله او خپل تصویرو باندې ځینی مسائل تکراریو.
دغه د استخدام د پروسی په اړه خغلی عبد الله کوم نیو کې درلودلې په دې اړه باندې خغلی ننګ سونه وې
خغلی ننګ دا تورونه رات کړل تر ډیره پورې او وی نه منله چې غنی دغه سی یو کار دی په ټاکنو خپلواک کمیسون کې شوی اوسی. د خغلی ننګ یو غږ پور مو
ټاکنو کمیسون په تخنیکی لحاظ باندې مو 15303 مراکز او تاسو مونږ په دغه مراکز کې رای ورکون کلرو د رای ورکون نملړ لرو اته د پاره کامل نامه ده کلرو ولې مخت اخری ارزیابی د امنیتی ارګانونو چې راستیدل ده دوی مخت ویل دي چې 401 مراکز به تر دغه مهاله پورې دوی ارزیابی کړی ده ټول په اشتراک ارزیابی کړی ده ادمي امنیت نه درته ویل دي مکتوب استوره ده.
بله ترمن صاحب.
بله ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال امید زهیر ملو چې د حبیب الرحمن ننګ سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالمشال رئیس سره د مولانا عبد الله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر دی او په دغه کمیسیون کې د استخدام د پروسې او دغه شان د خیالي مرکزونو په اړه باندې خبرې کړې وي په دې اړه له نوموړي سره مرکه کړې و او دغه مرکه جزئیات له موږ سره شریکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر منوریدونکو همدا شیبه خبر ته لاسه کې چې په پروان ولایت کې یو 14 شوې د ازموګ همکار احمد حنایش را سره د ټلیفون په لیکه دی. خاغلی حنایش مهرباني وکړئ وایي چې دغه 14 چیرې شوې ده او جزئیات ورکړئ په دې اړه باندې.
سلام وړاندې کوم. هم څنګه چې تاسو ویل دا پېښه نن هم دا او شوې ده چې په چاریکار مرکز کې د پروان ولایت مرکز ته د چاریکار فاطمه کې یو انتحاري حمله تر سره شوې ده چې هغه د حمله شوې ده چې د اشرف غني یو کمپاین په محفل کې په مراسم کې تر سره شوې ده د انتحاري حمله. په دې خاطر چې ډیره تازه ده د حمله جزئیات په دې خاطر معلومه ده چې دروا کوم ډیره مصروفه ده هغه معلومات درکې خو تلفات شمیره وایل شو ده چې ډیر دي
ځکه چې دغه انتخاباتي غونډه و اتمن به غنګونه به زیاته و خغله نه
شي. بالکل د کمپاین هغه یو محفل هغه الته په جنگل باغ کې چاریکار سیمه کې یو سیمه ده محل کې یو سیمه ده چې جنگل باغ نومي کې الته یو غټه محفل و
د خغلی غنی د انتخاباتي ټیم په استازي تو بل ته څوک راغلی ول خغلی نشته خبرو لپاره
البته خو د چارواکو د دولتي مسولینو د خلکو ټول ډیره کسان راغلي وو او هغه ته تر اوسه تر د تلفات په اړه معلومات نه ده.
ان دا نه ویل شي چې خغلی غنی د دمرستیالان په دغه غونډه کې ګډون کړو
او هغه تر اوسه راغلي نه وو خو دا حمله چې تر سره شوې ده نو هغه معلومات ده درکې هغه کسان چې په محفل کې دي.
اها مننه خغلی نایش په نور خبري خبرونه کې بل تاسو ښه په دې اړه ډیر جزئیات واخلو کوم ودان مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
قدر منوریدونکو اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې فیروزی عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیره هیات لپاره انتخابات روان دي. دغه هیات موقت مشر رحمت الدین حاجی آقا وای په دې چاکنو کې شاوخوا 300 کسانو برخه اخیستې. خغلی حاجی آقا د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته د دغه انتخاباتو د څنګوالي په اړه وویل.
موږ دلته تقریبا درست لیشتات پر انتخاب ته ویلې هیات مدیری ته چې د 21 نفر راځي او هیات نظام 5 نفر انتخاب ته ویلې چې د 15 راځي. موږ کوشش کوو دلته د رائے په شورای عالی پر یاد لري دوی باید دغه کسان ته رائے ورکړي چې هغه د افغانستان د تجارت لپاره په درسته کاروي.
ښاغلی حاجی اغا وایي د دې هیات له ټاکلو سره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې نوې تګلارې او پلانونه برابر او ښه کیفیت به رامنځته شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به له دغه ولایت نه نږدې 200,000 ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د مسلکي سروې او د انارو لپاره د ځانګړي شوې ځمکې اندازې لمخې کوي.
موږ تقریبا 9,000 هکتاره چې شاوخوا 50,000 جریبه کېږي چې دا زموږ د انارو باندې پوښل شوې ده، د دغې نه به دومره حاصل راځي. زموږ لوی مارکیټ پاکستان دی او هند ته ځي او همدارنګه د هوایي دهلیز د لارې نورو هیوادونو ته هم ځي.
ښاغلی سعیدی وایي که چیرې د کندهار ولایت د انارو د بازار موندنې په برخه کې نور کار هم وشي، د دغه ولایت نه به په کلني ډول لا زیات انار ترلاسه شي. د کابل په بازارونو کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 9 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,200 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوځي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیار نیسي. عصمت ساروان دا راپور وړاندې کوي.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبری غونډې ته وویل د بریټ ټول لمړنۍ نښې نشانی او شواهد شي چې د بقیقه او خریس په حملو کې له ایرانی وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه د دې سیمې ائتلاف ویندوی همداراس وویل چې سیډن لا روان دي، خو تر دې د مویل شي چې د بریډونه د یمن له خاورې نه دي شوی. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوڅي وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیشه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ همداراس لیکلی اوس به هم وبینی چې وای به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کرفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوی وي. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع چیړي څو عوامل یې وپېژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیقه او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرل کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان اوس هم رسپانې را خلو وګورو چې د کابل چاپ رسپانو نن پر کوم موضوعاتو تبصره کړې ده. د دغو رسپانو پاڼې اکرام الله اکرام را ودی دي.
سرخط ورسپانی لیکری دی پداس حال کې چې د ولسمشری ټاکنو ته پورا یو لسفرزه پاتې دي لا هم خلک وخت لري چې د ټولو نمائندانو پاړه غور وکړي او د هیواد د خیراتونکو لپاره تر یو انتخاب کړي. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د رای استعمال یو مسولیت دی، باید په مسولیت استعمال شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خلک د رای په استعمال کې بې غوري وکړي او خپل مسولیت په خطو غادا نه کړي نو د هیواد راتلونکي به د داسې چا لاستو غورځيږي چې د جوړېدو پر ځای به یې د ورانۍ خواته بیولې وي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم تر دې دمه نوماندانو خپلې برنامې ولس ته نه دي تشریح کړي او خپل ټول وخت یې د نورو نوماندانو په تخریب تیر کړی، خو ولس باید دوی مجبور کړي چې خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړي. د سر مقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې په دې ملي پروسه کې په پراخه کچه برخه واخلي او دا پروسه بریالۍ کړي. ماندګار ورسپانې بیا په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. د سر مقالې د لیکوال په اند روانې نامنۍ به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکونې او د خلکو په حضور هم منفي اغیز ولري او ډیری خلک به زړه نه کړي چې ټاکنو کې برخه واخلي. ویسا ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د ګالوب په نوم نړیوالې موسسې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې 50% افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه مرکز د څېړنو پایلې په افغانستان کې له حقایقو سره سر خوري، ځکه د سر مقالې د لیکوال په وینا په هغه هیواد کې چې په ورځني ډول سلګونه ځوانان وژل کیږي او نږدې 60% خلک د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي، خود به ولس ژوند ته نهیلي کیږي. ملي ارمان ورسپانې بیا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستې او لیکلي دي چې طالبان له خلکو انتقام اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي له څو ورځو راهیسې طالبانو له ازبکستان او تاجکستان نه د وارداتي برېښنا مزي پرې کړي او خلک یې له برېښنا محروم کړي دي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې کله چې طالبانو په پسرلي کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل، کومه مهمه لاسته راوړنه یې نه درلوده، نو خپله ناکامي اوس د برېښنا په پرې کولو سره جبرانوي.
قطر منو اوریدونکو اوس هم خوس ولایت تزو په خوس کې او شپیر خلک بلا بلا خدمتونو ته د نه لاسلسی له امله شکایت لري. زموږ همکار نجیب الله الوخیل چا راپور چمتو کړی.
د خوست د سپیره د سرحدي ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند اړینو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د لارو د خرابوالي له کبله ښار ته د تګ او راتګ کرایې هم لوړې دي. دوی زیاتوي یو شمېر سیمې لارې او سړکونه نه لري او کوم سیمو ته چې لار شته هغه هم دومره خرابې، کنډ او کپر دي چې ګاډي پکې په ډېرو مشکلو تګ او راتګ کوي. د سپیره د سورکغ د لاوري کلي اوسیدونکي میر بادشاه ازادۍ راډیو ته وویل
د موږ په دې دارو کې نه د سړکو سهولت شته، نه کلینیکونه شته او نه نور داسې اسانۍ شته. میګ دی ونا پر کریا درې سو افریقوي چراته مات شپک سو کیږي کچره کې بل ماری زنانا یا څوک سره وی تقریبا 12 کریا کیږي او زر 2000 روپۍ د ډاکټر نسخه کیږي. میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضا ده چې میګ د فرادې سره کوم سہولت جوړ کو، کلینیک نه جوړ کو او مکتبین فعال کو.
د سپیر د مدد کری اوسیدونکو زبرجان زدرانم وای چې دوی په اړوند غریزه سیمه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. دای زیاتوی د دوی لپاره تر ټولو مهم د خروالی سړک دی چې پاس تر تنګي او ورګون پورې جوړ شي.
دا خبره درته کما چې می کسای غټ غټ مشکلات نه غول دي. دا خروال سړک در پیښ شیر جوړ دی کی پورته د تنګي سړک لور ورګین ته د وجو ورګین ته نه را می د مشکلات نه دي چې می پوندای تیم خورداري ډېر تکلیف دی کریم ډېر د خروال سړک د جوړ شي می د انداز خبره.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران د سړک په ګډون د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې دولت د دې سرحدي ولسوالۍ د سړکونو د اساسي جوړولو لپاره پلان جوړ کړي.
د رښتیا چې د خلکو ستونزې زته ایدو مچ دغه ته باید په اساسي ډول دولت پلان جوړ کړي چې د دوامدار غونډه سړک جوړ شي. سړکې نه ډېر دي، یو سړک د سر خطلې د میر سفر کنده وته بل په دغه خل د سر خطلې د سپلګین ته بل د سر خطلې د بدغې کې پرې سړکونه ډېر دي، خلک غری کې مشتي سړک ستونزې شته.
بلوری ته خوستواری محمد حلیم فدایی د سپیر ورسوالی د اوسیدون کستونزی او د دوی غختنی پر ځای بلیا وای چې
د هغه سرحدی سرکونو لپاره چې ډیوران د فرضی کرخ سره زموږ ځینی ورسوالی پرتی دی او پیغی باندې بحث وشو زموږ لمړیتوب هم دا دی چې هغه سرحدی ورسوالی وي او والته اجتماعي ستونزې نه وي ان شاء الله دغه سرکونه حد اقل درونه تر 15 پوری سرکونه مونږه فی الحال قوی تصمیم لرو چې دا به ان شاء الله د انکشاف لحاظ ملاتړ باندې ان شاء الله ډیر زر د دغه تخنیکی او نور څومره چې کارونه دغه نهایی کیږي او بیر اخر به د عملی کار پیل کیږي.
د سپیری ولسوالی خواوشا 50 کیلومتر لري. د خوست ښار په سوال لویدیز لور کې پراته ده چې ډیرای سیمه غریزی دي او خلک د غرونو په نارو او درو کې اوسیږي. د سپیری زیاتره اوسیدونکي د لارو د خرابوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ښار ته ډیر تګ او راتګ نشي کولای.
دوستانو د غرمی دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې چاودنه شوې. له پروان د ازادي راډیو خبریالوي د چارواکو په وینا دا یو انتحاري حمله و چې مرګ ژوبلې هم اړولې. دا چې په دې هم چاودنه کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخت تر اوسه چارواکو دقیق شمیر نه دی ښودلی او دا هم نه معلومه چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په دې غونډه کې د هغه د ټیم کوم غړو او چارواکو ګډون کړی و. راپور نوای چې متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي یو کمربند یوې لارې یادونه ونه شي. دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېره ورځ په ټویټرونو کې وویل چې د سیاسي دفتر د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی ایران ته په سفر کې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ترامپ زیاته کړه باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدي.
نوری سرمننه قدر منوریدونکو د پروان د چاودنې په اړه جزئیات به د ازادۍ رادیو په نور خبرونو کې هم له تاسو سره شریک کړو. ستاسو د روغتیا په اله روغتیا د ژوند شتمنۍ ونی سپور کړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنوندای عزیز، سلام و روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته به میزبانی ما وگما جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه روی بیماری توبرکولوز یا سل صحبت می نماییم و در این برنامه دکتر صاحب نوراقا زاهد متخصص توبرکولوز مهمان ما هستند. دوستای عزیز، قبل از این که دکتر صاحب در مورد صحبت‌هایشان را آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا می شنویم. توبرکولوز یک بیماری ساری بوده و از باکتریا به وجود می آید. توبرکولوز یا سل می تواند از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند. توبرکولوز معمولاً بالای ششها تأثیر می کند، زیرا این مرض در ششها وسعت پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید به اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، سالانه حدود 48,800 تن در افغانستان به بیماری توبرکولوز مبتلا می شوند که در حدود 9000 تن آنان در اثر این بیماری جانهایشان را از دست می دهند. دکتر خالد صدیقی مسئول دیپارتمنت توبرکولوز وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی در مورد گفت این وزارت به خاطر تشخیص و تداوی این بیماری در 34 ولایت کشور مراکز صحی را ایجاد کرده است.
در قسمت خدمات توبرکولوز خوشبختانه پروگرام ملی کنترل توبرکولوز با کمک وزارت صحت عامه و همکارای تخنیکی وزارت صحت عامه به پروگرام توبرکلوز در 34 ولایت ما خدمات توبرکلوز داریم. مراکز که خدمات توبرکلوز به پیش میبره یا تحت کوریجش میباشه تقریبا بیشتر از 26,000 مرکز که باعث مراکز تشخیصیه و تداوی توبرکلوز کار میکرد در سراسر افغانستان.
دکتر صدیق میگوید در افغانستان زنان در مقایسه با مردها بیشتر به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند و این بیماری سبب بی اولادی نزد خانم ها نیز میگردد. به گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت یاب گردد. سلیا توبرکلوز یک بیماری ساری اما قابل تداوی و وقایه است و دکتران به کسانی که بیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می کنند تا یک بار به مرکز صحی جهت تشخیص و تداوی مراجعه کنند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، ازدواج در سنین پایین، بی‌سوادی، فقر و تغذیه نادرست از عوامل عمده مبتلا شدن این بیماری عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند توبرکلوز انواع مختلف مانند توبرکلوز استخوان، معده، امعا، رحم و ستون فقرات دارد و در صورتی که تداوی نشود این بیماری، بیماری کشنده نیز می باشد. دکتر صدیق در مورد روند تداوی این بیماری می گوید.
مدت تداوی بر مریضای توبرکلوز بر 6 ماه می باشد. 2 ماه مرحله عملوی می باشد و بر 4 ماه کس مرحله تعقیبی می باشد. وادا پولیش ما افیاد مریضا داریم که بنام مریضای مقاوم توبرکلوز یا ایندیار یاد می شه. و خوشبختانه شفاخانه افغان جاپان که در مرکز یا در کابل قرار داره خدمات بر مریضای مقاوم توبرکلوز را می کنه و همچنان ما در ولایت های بزرگ واردای 24 بستر توبرکلوز داریم که مریضای مقاوم توبرکلوز تحت تداوی قرار میگیره.
در عین حال سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه اش گفته است که به هدف مبارزه با این مرض دواهای جدیدی بالای برخی از مریضان توبرکلوز تطبیق شده و این دواها به تداوی توبرکلوز مؤثر واقع شده است. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی در این مورد دارید می توانید به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 زنگ زده و سوالاتتون را از دکتر صاحب بپرسید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید و ابتدا در مورد بیماری توبرکلوز معلومات عمومی ارائه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر شما و همکاران تخنیکی شما و سلام بر شنونده محترم رادیو آزادی. توبرکلوز یا سل یا نریرنس که نامش تقریبا چند نامی که عین معنا را میده، یک مرض ساری است که اکثرا شش هار مصاب میسازه و توسط یک نوع میکروب یا یک نوع باکتری به نام مایکوباکتریوم توبرکلوزس به وجود میاد. البته زیادتر قسمتایی که معروف میشه شش است، اما دیگه قسمتای وجود به هر صورت گرفته میتونه و هر جایی که توازو کنه ناراض و علائم مختلفی خود میده. اما توبرکلوز زیادتر واقعیتش توبرکلوز شش است که ما زیادتر چون این نوعش ساری است از اشخاص مریض و سالم رعایت میکنه، یعنی به این معنی که اشخاص مریض وقتی که سرفه میکنن عدسه میزنن این میکروب در هوا پخش میکنن و بسیار به سادگی کسایی که به اونا در تماس است از مریض به شخص سالم این میکروب انتقال میشه و باعث توبرکلوز در شخص سالم میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن و میریم سراغ شنونده ها. یک شنونده ما را میگیریم که از کجا تماس گرفتن و چی میگه.
سلام محترم دکتر صاحب.
السلام علیکم.
امیر جلال آباد نه خبر کوم.
آها دیر خ
آغا امیر جلال آباد نه خبر کوم. د محترم دکتر صاحب نه میده غوښته نه ده چې چیرته یو حیوان په توبرکلوز باندې اخته یا وی دی غوخه سره واخلی په خې سالم انسان ته دغه د غوخه د لار نه چې په خې کې وی خو دغه توبرکلوز انتقال پیدا کوي کنه.
آها مهرباني وکړئ دکتر صاحب.
پوښتنه مې دغه ده که چیرته دغه د جلد توبرکلوز باندې یو څوک اخته وي دي اعراض علائم څه دي دغه نور خو دغه کېږینه ورسره راځي
ډیر ښه. مننه وروره، په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، دې پوښتنو ته ځواب ووایي. یو څه ته اشاره وکړه، وایي د جول توبرکلوز.
محترم ورور آغا امیر خان، اصلا کوم غوخه چې کوم حیوان چې په توبرکلوز مصابي نو هغه چې غوخه پاخه شي او خوشول شي مکروب له منځ ځي. البته په ایشولو کې د توبرکلوز میکروب ژوندۍ نه پاتې کیږي، یعنی له منځه ځي او هغه بې ضرره ده، آزاد کولی شي چې وخوري. او دویم خبره، تازه جلد توبرکلوز، جلدی توبرکلوز اکثرا خپل هماغه ساحه چې نیسي په عادي دواګانو باندې چې موږ او تاسو یو جلدی ډاکټر ته ځو، نه بستله تداوي کیږي، لږ اوږده یې یو هلته پستله جلد کې او کتله جوړیږي چې هغه په هیڅ دوا نتیجه نه ورکوي. بیا د مغه یعنی داسې یو خو مشکل پکې نشته چې ساری نه ده، دا هغه ډاکتران پې پوهېږي کسې مونږ بیا په تفصیل وغږیږو، بیا د دې برنامې د هغه نه په اصطلاح بهر ده. ما دومره درته وایم چې توبرکلوز چې په جلد کې هغه یو خطر نه لري چې انتقالیږي نه، او دویم خطر دا چې مختلفو ډاکترانو ته ځي، بیا هغه خاص ځای ته چې لاړ شي مواد ته اخلي او تشخیص کوي، او د توبرکلوز تداوی چون وړیا ده، بیا وړیا ده دا ورته ورکول کیږي او دا مریضان شفا کیږي. یعنی دې کې ډېر تشویش ملر، دا دواړه سوالونه به تشویش دي ان شاء الله.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکو کې بره واخلو چې بیا هم څوک دی او د کمزینۍ اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې، د کمزینۍ اړیکه نیولې ده؟
حقمل افغان د خوسته.
حقمل افغان له خوسته، مهرباني وکړه د توبرکلوز په اړه خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
د ډاکټر صاحب ته اول پوښتنه دا ده چې آیا توبرکلوز په نارینه وو کې زیات وي او په زنانه وو کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا ډاکټر صاحب ته چې توبرکلوز د څه شي څخه منځ ته راځي؟ او بله درېمه پوښتنه مې دا ده چې 2014 کال کې زه مصر ته تللی وم، هلته به یو طبي ټیم راغلو، د بیا چې کله د پرهون جسد څخه چې په پرهون کې هم توبرکلوز مرض و.
ډېره جالب څه دي ویلې، پته مو اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي.
محترم حقمل صاحب، اول سوال په جواب کې باید دا سوای چې په نړۍ کې په نارینه وو کې توبرکلوز زیات ده. تقریبا چې موږ امر لرو په حدود 10 میلیون خلک په توبرکلوز اخته دي په نړۍ کې، چې په حدود 3 میلیون په زنانه وو کې ده، او 15 میلیون او اتلکه تقریبا په زنانه وو کې، او 1 میلیون په اطفالو کې. یعنی په نړۍ کې په زنانه وو کې کم ده او په نارینه وو کې زیات. برعکس نه پوهیږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه، په افغانستان کې بیا په زنانو کې نظر نارینه وو ته د 100 کلونو ارقام چې موږ لرو زیات ده. مثلا د 13 کال ارقام موږ ته راخي، ګرچې موږ په دې کله ډیر کوښښونه وکړ او څه ښکته راوړست. په 100 کاله مخکې په افغانستان کې 63% واقعیت په زنانو کې وو، چې لاله الهم د موږ د پروګرام د ساتامې د پروګرام د کوښښونو له وجې اوس دا 50% په زنانو کې ده په افغانستان کې، او پاتې برخه په نارینه وو کې. یعنی په افغانستان کې په زنانه وو کې ډېر ده، په نړۍ کې په مردانه وو.
خدا به دې لامل وي، بعضي خلک دلته یو ضرب المثل هم دی، څوک چې ډېر وزوري بیا ورته وایي زه دې په سل باندې اخته کړم، ستا د لاسه سل شوم. نو شاید دې لامل وي چې ښځې دلته ډېرې زوريږي.
هغه کبیا وخت پاتې شو، یو زبا یو 2 دقیقه تشریح کوم چې په زنانه وو کې موږ تحقیق کړی چې ولې ډېر ده. هغه بیا بل سوال کې ځواب کوو، اوس وخت شته، اوس به تاسو ته وایم.
امي تاسو اوس د پښتنې لکه چې خلاصې شولې؟
نه، بل سوال لکه چې دا و چې په مصر کې فرعون تحقیقات خودلې چې د فرعون په جسد کې دا ورور ته وزوایم چې زم مصر ته تلم، دا واقع ما په خپل سترګو لیدلې د فرعون په جسد کې، وسم د نریرنس علایم شته. نو دا علما وایي چې فرعون جسد هم توبرکلوز درلوده، یعنی دا نری رنس ډیر پخوانی مرض د انسان پیدایش سره دا مرض هم سره پیدا شوی ده، او د یو میکروب واسطه. ما مخکې درته تشریح کړ چې مایکرو بکټیریم توبرکلوز نومیږي، دا یو میکروب ده چې همداسي الله پیدا کړی ده، او تر ننه پورې یو انسان نه بل انسان ته د مریضانو نه جوړو ته انتقال کوي، او نن هم په نړۍ کې یو ډیر په سلام هغه مرض چې په جدي شکل تر مطالعه لاندې دی هغه توبرکلوز ده.
بله،
یا نری رنس.
بله مننه. بل اوریدونکو بره واخلو چې بیا هم څوک دی او د کمزینۍ اړیکه نیولې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ننګرهار نه تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم.
احمد له ننګرهار. مهرباني.
ډیر تر سرویس کې څوک سفر کوي او دې سرویس کې ډیر نفر نشته او کم دي، نه پر به څه پوهېږي چې په دې سرویس کې ټینګېږي، څنګه به ځان وساتي؟ دا بله خبره مې دا ده پوښتنه، جنسي فعالیت په ذریعه باندې کېږي
بل ته دا انتقالي دی او کنه بل پښتنه می دا چې د لاړو پر ذریعہ باندې په دا یوونه بل ته نقلي دی کنه فرضاً څوک د چانه یعنی د دغه وکړي.
آها سمه ده، پتا موسی مهرباني وکړئ ډاکټر
محترم احمد صاحب. البته په سرویس کې څوک ناستی نو خبر دی چې مونږ تاسو دینم د حکم کې یو تبابت هم چې څوک ټوخی کوي ولو که هغه ټوخی اکثرا چون د ټوخي له لارې انتقالیږي او د هوا له لارې، نو باید خپل سړی خولې او پوزه ته یو دسمال یو ټوکر کې شی نه د لاس په واسطه دا پوزه بند کړي، نو بیا نور ته انتقال نه کوي او د جنسي فعالیت له وجې دا انتقال نه کوي. د لاړو په ذریعه کچیرې هغه لاړې چې توبرکلوز مکروب لري بل څوک هغه لاړې په اصطلاح تیر کړي دا خو احتمال لري، نو په همدې خاطر په وقایه کې موږ وایو چې هغه پاتېشونه چې د مریض وي هغه نه باید استفاده ونه شي. یعنی دا ډېر کم واقعات به وي چې د لاړو په ذریعه انتقال وکړي، ولې چې موږ تاسو خو پوهیږو چې دا هغه وقایې موږ ته ښیي چې څوک د چا د لاړو نه استفاده نه کوي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
ګورجانی نجیب الرحمن مد خیوی ولسوالۍ د برک
خیر. اها نجیب الرحمن په خیر راغلی، خبرونه تعمیره باندې وکړه ډاکټر صبرا سره خبرونه کې خپل پوښتنه مطرح کړه.
ګورجانی له ډاکټر صاحب محترم څخه دا مده دا تبرګلوس مرض من په دې کې کې څه ډیر دا کور ما شومان دا تما شومان رانی ولی دي کنه چې دا سره عامل دي او به و دغه ځکه او کلینیک مرو دا غلطه دي خطا شیش کیږي خو مونږ ته دوايي راټي خو ولا لګه جیګه د قیامت ده مونږ ته هیڅ ته وړه دوا نه راک.
اها اها نجیب الرحمن په تما اوسه ډاکټر صاحب دي پښتنو ته جواب وای
ک आवाज مې اور. نجیب الرحمن د خپل کلینیک نوم راته وای د کلینیک نوم
زمانو
نه نه کلینیک نوم
د خېوی ول سوالې د برک اشکو د سیدون دی ما ډاکټر صاحب محترم دغه کله
چې کوم ماشوم تبه ولري ټوخه ولري دا زه پوښم دا برکاش کوټ کلینیک سنو میږي ورور چې زه تعقیبوم
چې به کنه دغه ته خو برکاش کوټ هو چې کوم کلینیک دی دلته خو دوايي نه ورکول کیږي منې د خېوی ول سوال بازار کې لري زرګرانو په نام کې لري دا یو کټ کلینیک دی
هغه دی صحیح شو زه ته غواښ شو نجیب رحمان وروره دا ننم زمنګ په وزارت کې همدا باسو چې په نړۍ کې په ماشومانو کې لس نه تر 12% د سازمان سی جهان لخوا د چپ ماشومان کې متاسفانه ډیر متاسفانه چې په جلال آباد کونړ او لغمان کې دا اوس رواج شوی یو ماشوم چې سور از سالم شغه ته وای توبرکلوز دا چې کومبل یعنی په جلال آباد کې د اکثر ډاکټرانو د غلط تشخیص لوجه دا ماشومان ته وای چې دا توبرکلوز اکثر ان توبرکلوز نه خو د توبرکلوز دوا چون قوی ده په نور مکروبونو تاثیر کوي هغه چې نتیجه ورکي خلک خوشحالي چې دا ډاکټر راته وویل که تاسو غواړئ چې توبرکلوز صحیح تشخیص شي نو هغه شخصي کلینیکونو ته مزه بیخي دی حالت او لار شي د دولتي کلینیکونو ته الته د ماشومانو بیل دوا ده مفته دوا ده کچېره یو روپی سو غواخلی زه درته دم دې رادیو ازادي د سپول لارې اعلان کوم چې مونږ به غو تعقیب کوو تر خېوی او برکاشپورت برکاشکوټ پورې به زه خپل اور پسې راشم ته تاسو ته دوه توصیه ده چې په ماشومانو کې دومره زیات نه ده چې د خلک تشخیص زه خپل کونړ ته تلم جلال آباد ته دا ډاکټرانو ته مې توصیه کړې وزر مې ورته کړې چې دا دومره د توبرکلوز په ماشومانو کې تشخیص هم لږ سخت ده غیر له خاص متخصصینو نه او وسنۍ چې موږ نوې ټکنالوژي په توبرکلوز او په تشخیص کې استعمالو جنکسپارت د الکتروسکوپونه دي په دې باندې تشخیص کوو او سکرټریا ولرته ما چې دوه ټوخه وکړ وایاله توبرکلوز او دا غلط تشخیص ده هر څوک چې دا تشخیص کوي تاسو تکرار لار شي یاد جلال آباد شفاخانه ته یا کوم کلینیک ته او مسولون ته یا سم ډاکټر ته ورشي دا تشخیص اکثریت په جلال آباد او کونړ کې غلط ده چې موږ پم دې نن هم د لغمان په سر باسو التم ډیر شفي صد مریضان وایي چې دا ماشومان دي ټول غلط.
اها
او دا وای ټول وړیا ده یو روپیم کسوک تاسو نه اخلي تاسو عجل شکایت کولای شي رئیس ساتامید کونړ لغمان د ننګرهارته یا د توبرکلوز یو اشخاص دیالته مشخص د توبرکلوز مسولین دی غویته نو دا نه پویږي چې سره کوم د فساد مخه په دی اګلونی سومال مملکت ټول د فساد نه ډک شو شاید کوم بے وجدان کسی چې دا دوام خرسی په غریب خلکو.
بله بل اوریدونکو برا واخلو چې بیا هم څوک دی او لکم ځای اړیکنی ولې. السلام علیکم.
غزنی ولایت نیم فلن وظیفه ما در غزنی ولایت کده اوس وان زت لای ما پورت پر استاد بنده د سوخ کی تلې فراز مونته کړی زرا کرو غو ما خو کله ز غزنی تروله سم ی لرجی لرمه بیا مې توز نه وبد دې سترګونه مو کړه دې سترګو مو تری کی دي پر لرجی کوم د وای چې فرما کوم تصویر باندې نه کی ډیر تا غاره کوم ته ما خو صلاح ما دې ګولې و کوم جوړ تیارو ما
او نو وروره تا خپل جواب هم ویلې تا واقعا الرژي ده او بعض خلک دغه مونږ ته مراجعه کوي د ماینه خانو ته چې زه جلال آباد ته ځم جوړم چې کابل ته راشم بیا مې پزه روان یو توخی کوم پرنجی کوم دا نو هوا د هوا حالات بعض خلک الرژي لري او دا لږ مشکل هم ده خو بیا هم کوم الرژي مرکزونو ته چې لاړ شي حساسیت درته معلومه غیر لغې ناممکن ده نو ته کوشش وکړه چې مخوص کوم وظیفه واخلی ان شاء الله بیا دې لنجې نه بخلاصې.
بله په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب یې اخیستی وي وربشو بلې اړیکې ته. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خوري.
نوم دې څه دی د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
نوم یې آصف دی د خوست نه اړیکه
نیولې ده. آصف له خوست څخه مهرباني وکړه د توبرکلوز په اړه باندې خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نورقه زاهد نه وکړه.
پوښتنه مې دا چې خوري چې دلته په خوست دلته په د توبرکلوز مرکز شته مګر په دغه د بلغم حکومت باندې مفت نه ورته کوي.
اها بس فقط دغه یو ستونزه وه. ڈاکٹر صاحب محترم
رو آصف خان خوست کې مونږ یو نه په سوسو مرکزونه لرو په هر ولسوالۍ پارک دولتي کلینیک البته که شخصي بازار ته ځئ نو شخصي بازار چې معنی کوي دا هغه پیسې اخلي او که تاسو مونږ کلینیکونو ته لاړ شي ټول خلک مجرب اوس په اصطلاح هغه ٹریننگ شوی خلق دی پا کلینیکونو که خواه آسان ماینه ده او ده یو روپی مصرف پا تاسو نرازی که سوگ ده سه نومانا لری چه غلا کهی که دولتی کلینیک که سوگ پیسی اخلی ده توبرکلوز ده دوانه ده توبرکلوز ده ماینه نه حتی ده توبرکلوز هم اغوال یو لس روپی چه کلینیک که داخلی گی اخلی یا شل روپی اوز دولت یو سه تکس لگوله اما آغا که منگ ده وزارت ستامه ده وزیر صاحب پا امر طول کلینیکونو تل لگله مکتوب چه هی سوک د توبرکلوز د مریض نه مغلس روپی هم نشه اخیسته.
بله ډیره مننه.
نو کته نه اخلی او رئیس د ستامه ته ورشل ته هغه خوست کې رئیس د ستامه شته د توبرکلوز مسول شته هر ولایت کې مونږ د توبرکلوز یو کس د توبرکلوز پی ٹی سی په نامه یعنی همان کننده توبرکلوز دا یو د لابراتوارونو مسول ده چې دواړه د صلاحیت لري حتی یو مونږ بل فوکل پینټم لرو چې درې کسه د سی ډی ایم سی مسول ته لاړ شه یا رئیس ستامې ته مستقیم ورشه چې دغه معنی پیسې اخلي که چیرې کوم شخصي لابراتوار درنه اخیسته یا غوی خپل کار ده مونږ هغه کار نه لرو.
بله نور اوریدونکو هم شته بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. نوم مو څه دی او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تفصیل د ننګرهار ولایت ده خو دا نه ما ډاکټر سره نه دغه پوښتنه ده چې
اها
د کوم ځای مخې ته توبرکلوز مې کنه
اها
هغه شپه مې څه کور زوینې د پورا کړه نو تقریبا یو نیک مخ ته به مې چې توسا ډیر زیاتو چې لاړ ما نو مینات مې وکړو توبرکلوز نو کېږي چې دوای مې شروع کړې ده بیا کنه
اها
او هغه نه ته لاړ جوړونو درد ډیر زیات ونی ډاکټرانو چې یارو ما دا شک چې مطلب دا خو به توبرکلوز نو خاني.
بله بله تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب مو پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ.
ورور توبرکلوز واقعا د امکانات شته سړی یو ځلی روغ شي بیا یې ونیسي چون دا د هوا او د لارې د تنفس لارې روغ خلکو ته انتقالي کېدی شي ته کوم شخص سره تا تماس نیولی او بیا توبرکلوز شوی دا امکان لري. او علایم هلته چې اوس د جلال آباد کې ډېر امکانات موږ د تشخیص لرو، د جین اکسپرت ماشینه شته هلته، یعنی نوې ټکنالوژي ده چې په دوه ساعتو نه په کم وخت کې تشخیص وضع کوي. اما پاتې شو دا خبره چې هغه دردونه دي او څوک درته روماتیزم وایي، توبرکلوز دوا چې شروع کړي اکثره ناراض علایم د توبرکلوز په یو هفته نهایت په دوه هفتو کې اراض علایم له منځ ځي. خو ته کوشش وکړه چې دوا پوره چې ډاکټر درته تر آخرې ورځې کوم نصیحت کوي هماغه په کوم دوست چې درته وایي هغه دوا وخوري. کیدای شي بل ظلم تا پوره نه یې خوړلی، یا کوم د ورځ کم و کوم ورځ زیات داسې ګډوډي د کړی په هغه کې، ولې چې د مونږ یو بل مشکل سره مواجه یو چې څوک دوا پوره ونه خوري، غیر له دې چې مرض نه ښه کیږي. مقاوم د توبرکلوز چې هغه بیا اتلس میاشتې نه تر دوه کالو پورې تداوی لري، نو هغه باندې مبتلا کیږي. ته کوشش وکړه چې اوس تشخیص شوی دوا د مکمل وخورې، که نور څه مریضي لري او داخلي ډاکټر سره مشوره وکړه. کیدای شي د توبرکلوز خوا کې کوم بل مریضي درکوي چې دردونه د بندونه دي که هر شی دي، هغه سره خو توبرکلوز دوا به نه قطع کوي، پوره به یې خورې. شپږ میاشتې به بیا وروسته د شپږ میاشتو بیا هم ډاکټر معاینه کوي، که چیرې جوړ نه وي بیا لږ نورم یو میاشت دوه میاشتې درته دوا ورکوي.
بله، نور اوریدون کې هم شته ور بشو بل اوریدون کې ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبرخیز کور سره مې چې کندهار ولایت نه اړیکه نیولې ده.
اها، نو مڅ ده
لږه شیرین هغه د کندهار سره مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب سره مې دا پښتنه ده جبرخیز کور چې دا تبر ګلوز تفاوت سره لري که نه لري؟
یواری بیا دا پوښتنه مطرح کوي، تفاوت یعنی د چشي په منځ کې د توبرکلوز او د چشي منځ کې تفاوت؟ تاسو ما غاوري
دا غاوري کور
دا پوښتنه دا پوښتنه له سره مطرح کا.
توبرکلوز په برابر کې مې د توواله برخي جو کور.
اها،
دا چې دیو توبرکلوز ډیر تفاوت سره لري
کې دیو توبرکلوز.
اها، دا په کندهار کې ډیر خلک توبرکلوز باندې اخته دي او موږ په دغه ځای باندې خوراک ورجې خورو بچي خورو. دا په دغه حال کې سړي پینځ کاږي انسان ته کنه سړي پینځ کاږي.
اها، ډیر مننه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب
ورکړي. ټي بي، توبرکلوز، نری رنځ او سل دا یو نوم ده، یعنی ټول یو شی تفاوت نه لري. او کندهار کې لاله الحمد مونږ خو مرکزونه لري، روغتیا مریضان پکې ډیر دي، اما تداوی هم خو په شدت د وقایې په خوا کې روان ده. او کوم خوراک چې تاسو کوئ، خوراک هیڅ په توبرکلوز باندې رول نه لري. باید ډیر ښه خوراک وشي، د توبرکلوز مریضانو ته هم ښه خوراک ورکړل شي. که چیرې د توبرکلوز مریض تاسو سره په تماس کې، یا د توبرکلوز د کوم ناروغ سره، د ټي بي ناروغ سره تاسو یو ځای ډوډۍ خورئ، نو په اولو مرحلو کې باید لږ ځان وساتئ، او وروسته چې دوا شروع شو هغه هم څه مشکل نه پیښوي.
بله، په دې هیله چې د غوریدونکو به هم د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه به زه هم له تاسو نه ولرم، هغه دا چې د توبرکلوز نه د وقایې لارې کومې دي؟ خلک باید کومې لارې غوره کړي چې وقایه شي د توبرکلوز پر وړاندې؟
البته بهترین وقایه بر توبرکلوز واکسین است که بر اطفال که نو پیدا می شون و مو واکسین ریپیتی را می کنن، دا او یک جزش توبرکلوز. دوم، هر کسی که اضافه تر از دو هفته صرفه داره به زودترین فرصت به کلینیکا مراجعه کنن، تا مریض که تشخیص شد سرایتش قطع میشن، دیگه مردم وقایه میشه. در خانه ای که مریض توبرکلوز است چی صرفه میکنه؟ بلغم میاد یا کدام موادی که از روی اضافه میمانه؟ او را در آخر روز یا باید یک جای دفن کنن یا در بتن. و چهارم دیگه ای که مریضه توبرکلوز غذای خوب بتن، اتاقشان رو به طرف آفتاب باشه، و در وقت صرفه و سعی مریضا به دان خود یک تکه پاک دستمال میگه یا ماسک میگه چیز استعمال کنن، و تا هر قدر که زودتر مریض توبرکلوز تشخیص شه و زود تحت تداوی به همی چینل سرایت توبرکلوز قطع میشه، مقاومت به اصطلاح مریضای دیگه محافظت مردم از این محافظه میشه، یعنی وقایه بلند میره.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو پوښتنه به پلانډو کې راته ځواب کی، هغه د چې کوم کسان په دې ناروغي اخته دي هغوی باید څه پرهیز وکړي؟ څه پرهیز لري دا؟
البته دا مرض هیڅ پرهیز نه لري، د خوراکي پرهیز څومره چې ښه شین خوړلی شي. او زمونږ پیغام هم دا ده چې ټول خلک چې د دوه اونیو څخه زیات ټوخی لري او بلغمدار ټوخی، نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او په وړیا توګه تشخیص، تداوی، ټول شیان د توبرکلوز په افغانستان کې لله الحمد په وړیا توګه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. قدرمنو دوستانو لته سینه هم مننه چې دی خبرونه کې مو غډون وکړ او ل ډاکټر سپ نورا قزاحت نه هم مننه کو چې موږ سره په خبرونه کې غډون وکړ او ستاسو پښتنو ته جواب ویلې. زه اوس تاسو نه اجازه اخلم د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو او تربیانو اخی چاره
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 15.